لس بجه شوی زمگ غگل ازادی راژیو آوری قدر من آوریدون که تری اول سو بجو دی ازادی راژیو پا دی او سات خبرونه که دی ازادی راژیو دو پروگرامونه تان دی چانگه او ازادی میل مخ بریگی خلوم رای پامکلی دی سات خبرونه تا دی طالبانو دی حکومت ویاند ادعا کوی چه دی دوی حکومت دی اقتصاد او امنیت پا برخو سر بیره دی بحرنی سیاست پا برخو که هم خلو بدلای دی زبیح الله مجاهد ل ملی رادیو تلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون پر ایکس شبکه خبره شوه یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرل ایشیا تایمز خبری آژانس در راپور لمخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان لپاره 15 لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 15 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر خبری آژانس ته چې د طالبانو حکومت اداره کوي د بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تېره اونۍ هم 2.7 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اسارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالرو پر وړاندې د 4.50 افغانیو او 50 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د 8 اتیا کلونو په عمر په حق ورسېده. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون د سلواکې 16مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی سلرم آغا خان او د اسماعیلیانو 9 څلوېښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویبسایټ د معلوماتو له مخې د آغا خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په 40 کلنۍ کې هغه مهال چې د هارورد پوهنتون محصل و د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 1.5 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونه ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړل او میلیونونه پلویان لري. د آغا خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي د رغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارد ډالر کلنۍ بودیجه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې کړی چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړ و. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت دې متحدو ایالاتونو ته ورکړل شي څو اباده یې کړي. د ترامپ دا لنجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیارو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو مصر او اردن دا نظر رد کړی او ترامپ ته یې خبرداری ورکړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول به د منځني ختیځ ثبات زیانمن کړي. دا کړکیچ به نور هم پراخ او په سیمه کې د دوو دولتونو د رامنځته کولو د پلان لپاره د امریکا او نورو متحدانو د کلونو هڅې بې نتیجې پاتې شي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روانه اونۍ کې د غزې د اوربند د موافقې په اساس خبرو دوام درلود او په دې ترڅ کې ژمنه وشوه چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې اوسیدونکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 متره لنډو څپو خپرونې کوي او د مخام لشپاګو د سهار تر شپاګو په 12 شپنوي منځنۍ صفه د رادیو صفه اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه خبريږي. اوس لمړی تاسو د تاندې څنګه د ځوانانو د پروګرام اوریدو ته راګرځوم، او ورپسې به د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له اورزلا نعمت اشرف سره چې څیړونکې ده د ملالۍ بشیر تفصیلي مرکه واورئ.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه منم. د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ، یا به موږ هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې دي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لزره جوړی اوشتي دي په دیارلس سوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده زموږ هر د لیز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بې وزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سری کې ولور بر پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کیږي، واده ورته کیږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکي هم وکړي. دوستانو، اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی، وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې، خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بې وزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي او ته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب سب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ زندې بندیې نه زندې اخلي ور معافوي مکمل یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي خوشحاله سوکاله آرامه ژوند ورسره ولري نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي دستي بیا د واده خبرې کوي که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ده بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نشي کولی ګټلی نشي او خپله ښځه نشي راوستلی ښځه د بل په کور کښېنول ده بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي دغونده نیمه عمر د دوی ده یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي یا په کوژده کې پر تېرېږي او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي هم ښه ودونه پسې ورته کوي ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یي کله چې مصارف نه پرې راځي
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم ټوله هر وار چې دی د څوند ډله ییز ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا مې ټوله لیدلې دي د لیچې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه بهر کړی دی خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته پر ښځې باندې کوي په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې او خسر ته ورکې بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استه د هغې مصرف بیا ته جلا کې دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپور تکي بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي خپل پر ژوند دی کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړی تر هغه به تر دې چې ورسره تر واده دی وکي
مېوان شینواره بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلې هم د پلار په کور کې لګانو ستونزو سره مخ کولای شي
په حساب نامزد شوي الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسنه لري واده نشي کولای نو دا هم یو جنجال داسې دی چې دیته یو مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو هم یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي بیا یو دا حالت دی بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې دا راته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوان یې پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلی و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیله نیولې و. یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې وی کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادي مې زنګ راته ووایي چې زما د خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دې ته کالي طلا دا ټوله شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راکړه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد. دوستان هم چا کاز رانه کوي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یم نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و در ډولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو که هر نو جرم و جنایت چه کردی وی پا داما بس که وی اساس او بنیاد لور ملامت اون که ولور دی بیزای رواجو ندی زد و زد بازی دی او پا واده که لور مصارف. بیا موش کشنسو یو تر همو جور کرل بیا پا کندار که شروع که 22 نفر آورد.
که موش دارت وی چه کلا تاسو پا پایل که تصمیم نیسه چه ده جوانانو یو دلیز و در منځ کړی او دغه ټول چاره مخکې اوسي، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړی. زما پراکسو باندې سره چلی فارا کش کړی او سره خاتون یې را کش کړی چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د انجلې واده د پراتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله. خسرې ټوله وادي ورسره کړې. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې وای دا خو ډېرې پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم. ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به حتما زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسه وش دا خودل تخلاص وسوله خبره. زومی بیرته د لیست څخه وایسی وس نو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور یې درلود. دی هغه خرڅ کی یو نوم رمزه کوه. هغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریشي او ټوله ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو. خپل د زوم ماته کیسه کی نو هغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا ولې موټر نه دی راوسلې. وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یا او دا ټول د کاله جرکه موټر راول د سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخ ته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی وو. ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا په ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته مصلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه وسالور بی دیجو. په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه د ساش انت ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو د وسینه د دوی د وسینه د په زرهاو د رقم دردون کې واقعیت او دردون کې کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخ کې مجدلې زواده درلودي. سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوي دی د زوم کالی جوړ سوي دی کارتونه په نامه باندې چاپ سوي دی. خسر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دولس لک اول ور دی چې دوی افغانی کیمرا کې ولاکه راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ضرورت یې زنګ وه ورته ل 25000 افغانی زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې زبل کې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول زکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل من پیګرایي وکړل چې خپل لور به پشل دې شلکه یا څلوي شلکه باندې خرڅه کړیو یا به خپل خور خرڅه کړیو او دغه پیسې به راخستل یا به ځان ته موټر رانیوي یا به ځان ته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند د لاسور یاد یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو یې زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتي دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه زموږ هر ډلیز وده د شپږ قومو و قومه اته قومه د بیوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامې لرو. اوله برنامه یې ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوارلس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډلیز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د ډلیز وده زوم باید پر رواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د ډلیز وده زوم باید بې روزګار نه وي. څلورم د ډلیز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د ډلیز وده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانۍ پوخ ماش ولر ا دې اکل باید شپږ کاله په نامزادۍ کې تیر کړی وي. و هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کې نورځین مشتوی چې موږ په ډلیز واده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوارلس پنځلس کال دی یا دیارلس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړې ده رحم وکړ چې الله سبحانه وتعالى پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوارلس کال کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. دریم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي ورور راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ او کین جونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دې ډیر وخت وتلی ده د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لاس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سب کې نام دا کړی دا غراسي وایي چې زما تلک یا لاس لک مهریه ده او پنځه لک یا څلور لک مې د تلا شرط دی او د واده مصارف مې درې څلور لک ټول پاره ساتلس لکه ایشاله کیږي زی ورته بخښمه که تاسو مشتلیز واده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وي پلاری د ځان سره راوستلې وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشت غوته راولګي د خپل مہر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه چې دی کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیفه کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفرو، لسو نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال، دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي. موږ چې وخت د ډله ییز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دې اعلان کړي، څو ناوي زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې خالي ناوي خورته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه د دوی دپاره هم ثواب هم خورما و مستحق سړي ته ورغی، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه ار ناوي زوم ته 15 کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې ار ناوي زوم ته 2 چې اتر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه کو. البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي، دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د ماکسی کمیس څخه څلور 15 جوړې نورې د نایان ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مورته تړو او توفې مورته ورکو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو دې تاسو کار وستای کوست راسو، آیا وسم د سټوک ستې تاسو کار سره مخالفت وخی؟
بله بله، په وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي. بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د گزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملاماتونکو ولوارو بیا ځای رواجونه په ودو کې د لوړ مصارف د مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل. چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب وسوله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسکې.
خاوس که په دې خبرې وکړو تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاريږي هغه مرته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي، او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خوا به پورې، د کالو پرنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی وزومی استفاده کوي تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی وزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ خطر تیبو تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتۍ دی، دام یو رواج دی، روژاتۍ دی، دام یو رواج دی چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته توپی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی وزوم زوم و ناوی ته کالي دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمعراته دی، دسی بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده 100,000 تر 200,000 افغانۍ د هغه کم اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا سوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې سوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زومه څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کاله ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیر مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې دوی پر اختیار سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا و دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری.
آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغه یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځباسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دای بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوی دی چې دغه د دې چلن چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمه ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوه غشتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آیل طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدل دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي. نو دا غسه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډیر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو تبعیض او داسې او تاریخوال دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې د نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومګه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسې.
ښه مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Yeah. مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدا مسترگو سترگو کی غڑی گی جانا
جواب